قبل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د سر مطلب په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې د دغو تلفاتو د ډېرېدو لامل ترهګري ډلې دي چې د دوی په وینا د خلکو څخه د سپار په توګه کار اخلي. نور مطلب هم لرو خو په سر کې سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله شپږ ویشت وسلوال وژل سوي. جمهوري ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړه سي. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وی په چهاردری ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د کندز امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې له شنبې راهیسې تر نن سهاره پورې په دغو پوځي عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې شاوخوا شپږ ویشت وسلوال وژل سوي، نونسته یې ټپیان دي. په وژل سوو کې د هغوی څلور قمندانان هم شامل دي لکه قاري ذوالفقار، حیات الله مشهور په سنګین، سجاد او یو بل تن. د دوی د منفجره موادو څو زیرمې هم کشف سوي. امنیه قمندان وایي دا د کمانډو ځواک عملیات دي چې لا هم په سیمه کې ادامه لري. امنیه قمندان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې لس کلي هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړه سي. د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرحې بحث وسو. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې راغلي، په دې ستراتیژي کې پنځه لومړیتوبونه لکه سالمه رهبري په پالیسیو کې، شفافیت په امنیتي سکتور کې، اصلاحات او نور مسایل شامل دي. ویل سوي چې دغه ستراتیژي به دوی اونۍ وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش تر څار لاندې د کمیټې لخوا بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې نوي فیصده نتایج به دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبادي سیاد نن ازادي راډیو ته وویل د کار سرعت څرګندوي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړ سي.
دغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسیدلی دي. موافقانه و الحمدلله، هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ یې پکې نه ده لیدل شوې.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر شپاړسمه پیل شوي د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. د دې پروسې لپاره پنځه څلوېښت ورځې په پام کې نیول سوي او راتلونکې پنجشنبه یې یوه میاشت پوره کیږي. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. دغه لاریون د ګروزنی په مرکزی برخه کې د جامع جمعات مخې ته وسو چې د چچنیا رهبر رمضان قدیروف، د محلي پارلمان مشر محمد داودوف، نورو چارواکو او روحاني مشرانو پکې برخه درلوده. چارواکو او مذهبي مشرانو چې د قران کریم آیاتونه لوستل د مسلمانانو د اتحاد غوښتنه وکړه. پرون دې ته ورته لاریونونه په مسکو کې د برما د سفارت مخې ته او د داغستان جمهوریت په مرکز مخچکلا کې هم سیوه. ملګری ملتونه وایي داغست له 15مې چې تاوتریخوالي پیل سوي نږدې 9000 کسان چې د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنگلاديش ته رسیدلي دي. دغه کډوال د برما امنیتي ځواکونه او افراطي بودایان تورنوي چې د دوی کلیه په اور سوځولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپل شپږمه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې، ښاغلی ترامپ ویلي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدراعظم شینزو ابي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایدروجنی بم چې په اوږده واټن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي ازمویلی، ولړ سوی کړکیچ او چې ته ورسید. بلخوا د جنوبي کوریا پوځ وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پوځ د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بم تر ازموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. میرمن مرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارتین شول سره په یوه تلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړی نسي. عین خبره مارتین شولز هم وکړه.
که زه صدر اعظم شم نه یوازې به له ترکیې سره د مهاجرت موافقه لغوه کړم، بلکې په اروپایي ټولنه کې به د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو د درولو غوښتنه هم وکړم.
د برلین او انقره ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې لا بحراني سوې چې جرمني په ترکیه کې د تیر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې بحران تېرو جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدر اعظم مرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند سي.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې پړه پر ترهګرو ډلو اچوي او وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
چې د دې ټولو مسؤلیت زمونږ د پولیسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د دوی په غاړه دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ 90% نتایج تر دوی ورسېدلي دي. دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل
دغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسېدلي دي موافقانه و، الحمدلله هیڅ ستونزه پکې نه ده لیدل شوې.
بلخوا د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې امریکا د اړتیا په صورت کې د اټومي وسلې د کارولو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. نور راپورونه هم لرو. یو کلی زر ژغونه مو د خبرونې په دوهمه برخه کې ځای لري. اورېدو ته راسره پاتې شئ. د خبرونه مو تر 15 بجو ده. خورزود خبرونی لمرنی مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي د ملکی مرګ ژوبلې ګراف صفر ته کښته کړي. د په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کم زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو ورکولو لهم ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د پټېدو له امله د هوایي حملو پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي لامل وسلوال مخالفین دي، خو دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته پام کړی او د موضوع په لومړیتوبونو کې ده.
ټولو مسؤلیت د تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د دوی په غاړه دی. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، خلک سپارتي جمعاتونو کې انفجار ورکوي، مین دي د سړک عمومي په سړک باندې یا خپل ځان ته انفجار ورکوي، ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي یا سبب رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 30% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکیانو وژل شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي. لا دې وړاندې یونما ویلیو چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ځانمرګو بریدونو او حملو په پایله کې څه باندې 100 ملکیان وژل شوي او څه د پاسه 1400 نور ټپیان شوي دي. د غوس ملاتړ ماموریت تر دې مهاله په افغانستان کې د هوایي حملو له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د یو لړ ستونزو په منلو سره د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي ټینګار کړی و. خو وسلوالو طالبانو بیا په تیره کې دغه پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچولې او د ځان په تړاو یې دا شان تورونه رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسیرګي غړی عبدالستار خواسی وای په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو د ورکولو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي.
که چیرته دا ړندې بمباریانې دوام ولري، زه په دې یقین لرم چې د حکومت او تر خلکو منځ کې واټن زیاتېږي، فاصله به زیاته شي، او که چیرته دا فاصله او دا واټن زیات شو دا نظام بقا د خپل د لاسه ورکوي.
لا دی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د عامو وګړو د مرکشوبلې او د ستوګنې د سیمو د نخښه کولو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره له ښکېلو لوري غوښتي و چې د منازعاتو پر مهال ټول نړیوال قوانین په جدي توګه مراعت کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اموریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین دکه د دوی په وینا هغوی د خلکو د کورونا څخه د اسپار په توګه استفاده کوي او د غذایه بریدونه کوي، نو کله چې پر سیمو باندې حمله کېږي نو د ملکی مرګ ژوبلې رامنځته کېږي. بلخوا یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون هم په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفاتو ډېرېدو ته زمینه برابر کړی ده. افغان امنیتی کارپوز زلمی وردګ وایي چې ژر تر ژره باید دغه ملکی تلفات ودرول سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجیه سپی له ښاغلي وردګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملکی تلفاتو د ډېرېدو اساسي لاملونه په څه کې دي.
ملکی وګړي تلفات ځکه زیات دي، ځینې عوامل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلېږي نه، په اصطلاح باندې پدې کېږي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي، او دوام دا چې د تخصص وجود ونه لري په غلط شکل باندې هلته عملات ترسره کیږي. دغه اصلي وجه دا څه دی؟ که چېرې تحلیل ارزیابي شي او په اصلي وجه باندې هغه ته پلان جوړ شي او تکتیک ورته منظم شي، ملکي وګړي تلفات منځته نه راځي. دا خو چېرته انتحاري عملات چې دي هغه خو بدون خپلسری عملیاتونه دي چې د مخالفینو د خانه جامېږي او ملکي تلفات وګړي زیاتېږي، هم په هغه ځای کې ځان ته اظهار ورکوي چېرته ملکي وګړي جمجوش سیاسي، اما د نظامي د نظام غلط راپور او نه تحلیل کېدل او غلط اجرا کېدل د عملیاتو بهشت ملکي وګړي تلفات دي.
بله، تل د ملکیانو د ژوند خوندي کول شعارونه ورکول کیږي، خو بیا هم کال په کال ملکی تلفات زیاتېږي. اساسي په نظر اساسي وجه څه ده؟
دی وجه دا ده چې مانګي شتون نه لري، او دویم دا ده چې مهاجر خلک په افغانستان کې دقیق مطالعه نه لري او دقیق په اصطلاح باندې معلومات نه لري. په دغه اساس باندې کوم غلط راپورونه چې دی ورکول کیږي یا وایي عملیات کوي یا ځمکني عملیات کې په معنا اساس باندې ملکی تلفات وغیرہ زیاتېږي. نه په دې اساس باندې بي ویل کوي چې موږ کوشش کوو چې ملکی تلفات منځته راشي، خو دوی هم هغه حساب اشتباهات کوي چې غلط پلانونه تطبیقوي او په غلط پلانونو په اساس باندې ملکی وګړي نمانځي دي او تلفات اضافه کوي.
که چیرې دغه تلفات ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسو په نظر څه ناوړې پایلې به ولري؟
څومره به د دې اشتباهات کوي یا څومره به ملکي وګړي تلفات اضافه کوي، همدومره د خلکو نفرت هم د حکومت نه هم د خارجي بخشونه اضافه کوي، او بالاخره دا نفرت په دښمنۍ باندې بدلېږي او دا دښمني به د دې پر اصطلاح هغه به ډېره سنګینه ده چې دوی وکړی شي تلافي کړي، نو ډېر خطرناک هغه لري عواقب لري.
د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کومو تدابیر ته اړتیا ده؟
تدابیر ته اړتیا ده چې په نظامي سیستم کې هغه د خاص په اصطلاح تجربه باید ولري، خاص معلومات ولري او متخصصین موجود وي چې هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي په اصطلاح راپور ورته وردي چې دلته مخالفین دي یا دښمنان دي، په هغه شکل باندې عملیات باید ورته پلان ګذاري شي چې هغه ملکي وګړو ته صدمه ونه رسي، او که چېرې هوایي بمبار هم کوي باید هوایي بمبار په هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي هلته هوایي بمبار ته نه شي.
د امنیتي چارو کارپو زلمی وردګ چې وایي که د ملکي تلفاتو مخه ونه درول سي نو ډیر خطرناک عواقب به ولري. دی وایي د عملیاتو پلان جوړول باید په مسلکي توګه ترسره سي. تر یوې وقفې وروسته نور مطالبه ته ورځو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ازادي راډیو اوري اوس موضوع د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ 90% نتایج تر دوی رسیدلی دي. د دې کمیسیون ویاند ګلا جان بدی سیاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کومې نتیجې چې تر دې دمه دوی ته رسېدلې هېڅ ډول ستونزه نه لري او د دې ارزیابۍ وروسته یې نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک سي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا دغه ارزیابۍ غیر مسلکی بولی او وایي چې په دغه ارزونه کې ستونزې موجودې دي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په نام نسیمو کې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې په هدف له سیمهییزو سپینګیرو او امنیتي ارګانونو سره خبرې اترې روانې دي. د دغه کمیسون ویان ګلا جان بدی سیاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د دغو خبرو اترو له لارې د یادې چارې د بریا په هدف وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړل شي. ښاغلي سیاد دغه شان وویل تر دې دمه د رای ورکونې د ارزونې 90% نتایج دوی ته رسېدلي چې هیڅ ډول ستونزه پکې نه ده موجوده.
هغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسېدلي دي موافقانه و الحمدلله هیڅ ستونزه پکې نه ده لیدل شوې. او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسېدلي دي انشاءالله زموږ د تخنیکي کارمندانو لخوا هغه ارزیابي کېږي، نهایي کېږي. نوي مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی نو د هغو ټول معلومات دوباره ارزونه کېږي.
دی وایي د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې چارې به له ټاکلې مودې چې 15 د ټاکل شوی پای ته ورسیږي. خاغلی سید وویل ل سیړونو وروسته به درستنیدونکو او کورنیو بی ځای شو کډوالو لپاره د رای ورکونې نوي مرکزونه هم جوړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې چارې د روان کال د 7/14 نیټه د زرو تنو موقتو کارکونکو او د اړتیا وړ ټبلیټونو نه په استفادې سره پیل شوې دي. ویل کیږي چې دا پروګرام د سیمې د خلکو په مرسته نفوس، جغرافیایي موقعیت، د خلکو ګډون او یو شمېر نورو معیارونو ته په پام سره پیل شوی چې لا هم دوام لري. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په 14 نیټه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده دغه ارزیابي غیر مسلکي بللی، ویلي چې د رای ورکونې د مرکزونو په ارزونه کې ستونزې موجودې دي.
مطابق
یافته های ما دی زموږ د موندنو لمخې د پروګرام په پلي کولو په هغه سیمو کې چې دوی پکې ارزونه کوي ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي. کوم سیمې چې باید تر پوښښ لاندې نیول شوی وای نه دي نیول شوی. کوم کسان چې دې برخې ته نیول شوی دي ښه تجربه نه لري، هغه یو مسلکي بنسټ دی او باید تخنیکي چلن وکړي. زموږ هیله دا ده چې دوی له جزئیاتو سره راشي او هغه ستونزې چې دوی موندلي رابرسیره کړي چې لږ تر لږه د 2014 کال د انتخاباتو له ستونزو سره مخ نه شو. خاغلی ایوب زاده وایي چې د مسلکي کارکونکو نه ګمارل، د رای ورکونې مرکزونو ته د ښځو نه لاسرسی، د خیالي مرکزونو موجودیت او نامني هغه ستونزې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې باید هوارې کړي. د نوموړي په خبره که د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه ستونزو ته جدي پام ونه کړي، د 2014 کال د انتخاباتو ستونزې به بیا تکرار شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤولین وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د کمیسون مسؤلیت دی او په دې برخه کې کارونه ښه روان دي.
و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسېدلي دي. د دغو مرکزونو د ارزونې د پروسې لپاره 15 ورځې ټاکل شوې وې او زر تنه موقت کارکونکي پر مخ بیایي. راتلونکې پنجشنبه د دې پروسې یوه میاشت پوره کیږي. د همدې موضوع په اړه د نورو جزئیاتو اخیستلو لپاره صالح محمد صالح د دغه کمیسیون له ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلي چې د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې چارې څنګه روانې دي.
هغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسېدلي دي موافقانه و الحمدلله هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ یې پکې نه ده لیدل شوې. او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسېدلي دي انشاءالله زموږ د تخنیکي کارمندانو لخوا هغه ارزیابي کېږي، نهایي کېږي. نوي مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی نو د هغو ټول معلومات دوباره ارزونه کېږي او کله چې انشاءالله نهایي شوي د کمیسیون لخوا باندې د تایید وړ وګرځي دا غل ټولو ملت سره رسنیو سره مدني ټولنې له ټولو خلکو سره ان شاء الله وروسته بیا شریک کیږي.
څو تنه کارکونکي تاسو نیولې دي د دې پروسې لپاره؟ هغه موقت کارکونکي دقیق شمیر یې څو دی؟
موقت کارکونکي په مرکز او ولایاتو کې تقریبا زر نفره موږ استخدام کړي دي 45 ورځو لپاره، چې د لومړي پړاو لپاره چې هغه د مرکزونو د ټاکنو د مرکزونو ارزیابي مرحله وه، زر کارمندان موږ استخدام کړي وو او ان شاء الله دغه 90% معلومات مرکز ته رسیدلي دي او باقي به هم مرکز ته رسیدي بشپړي کې به وروسته لږې چې نهایي شو او ارزیابي بشپړه شو له ټولو سره به شریک شي.
باید تاسو یې 60 کال کوي چې دا پروسه به کله بشپړيږي؟
کمیسیون د مهالویش مطابق چې د 45 ورځې تنسي زه فکر کوم ان شاء الله د مودې نه مخکې به دغه پروسه بشپړه شي او خلکو سره به شریک شي، د میډیا سره او لمده رقم د مدني ټولنو سره، ځکه چې موږ 90% معلومات اوس رسېدلي دي او هغه د موږ د تخنیکي کارمندانو لخوا ارزیابي کیږي تثبیتیږي او ان شاء الله چې له وخت نه مخکې به دا کار سرته ورسیږي.
بل څه پر دې باندې هم کمیسون غور روان کړی و چې درایو ورکولو ځینې مرکزونه چې مخکې په شخصي کورونه کې و یا په داسې ځایونو کې چې ډېر خوندي نه و، چې دا هغوی پر انتقال به هم غور کیږي، په دې برخه کې یو فیصله تر رسیدلی است؟
بالکل، هغه کارمندان چې موږ استخدام کړي هغو ټولو ته دا توصیه شوې ده چې هیڅ مرکز باید په شخصي کور کې، د زورمند په کور کې، د ملک په کور کې باید وجود ونه لري. زمونږ راتلونکو ټاکنو کې ټول مراکز باید په عامو تاسیساتو کې، مکتبونو کې، شفاخانو کې، مساجدو کې او نور دولتي تاسیساتو عام المنفعه تاسیساتو کې باید یو د هغو مرکزونو چې په کورونو کې او یا شخصي ملکیتونو کې خلکو کې وجود درلود هغه باید بل ځای ته انتقال کړل شي. یا دا توصیه موږ مخکې ورته کړې اوس راپورونه چې راغلي دي هم بیا هغه مطابق باندې که چېرته کار شوی وي موږ د تایید وړ دي، اما که چېرته مرکز بیا هم همدا رقم ته مشبوه ځایونو کې شخصي ملکیتونو کې پاتې وي هغه به حتما بل ځای ته انتقالېږي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان ګلاجان بدی سیادو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس مرزو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې شمالي کوریا وویل یو هایدروجني بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په دې اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ، متعارفو وسلو او اټومي ظرفیتونو په وسیله د خپل ځان او خپلو متحدانو دفاع وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې د امریکا په وړاندې د پیونګیانګ ویناوې او اقدامات خطرناک عواقب لرلی شي. د ټرمپ له څرګندونو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې متحد ایالات به ورپېښو ګواښونو ته د پراخو پوځي اقداماتو په وسیله ځواب ووایي. ماتیس په داسې حال کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد یې څنګ ته ولاړ و وویل امریکا د هیڅ هیواد په خاص ډول د شمالي کوریا محوه کول نه غواړي، خو ده زیاته کړه چې د دې کار لپاره د هر راز اقداماتو امکان شته. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه. پینګیانګ ویلی دی چې یو هایدروجنی بم یې د اوږد واټن ویشتونکي میزایل په سروکې کې ځای پر ځای کړ او په بریا سره یې وازمویه. هایدروجنی بم د هغو عادي اټومي بمونو په پرتله چې امریکا د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر جاپان وغورځاوه زیات تخریب او رانۍ کولای شي. د جنوبي کوریا پاوځ ویلی چې هوایي ځواک او پاوځ د پینګیانګ د ازموینې په وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د اټومي توغندیو د مدافعې تمرینات وکړل. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن وویل چې د دې هیواد پوځ د شمالي کوریا پر پوځي تاسیساتو د نمایشي برید پوځي تمرینات وکړل او په دې ترڅ کې په ختیځ سمندرګي کې ټاکل شوي اټومي تاسیسات په نښه کړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا، جاپان، فرانسې، برتانیا او جنوبي کوریا په غوښتنه نن یو بیړنۍ غونډه پلان کړې ده. د جنوبي کوریا د جمهوری ریاست یو ویاند وویل چې د امنیت شورا له غونډې مخکې د جنوبي کوریا مشرانو موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر ضد به د ملګرو ملتونو د پراخو اقداماتو غوښتنه وکړي. امنیت شورا پر پیونګیانګ وروستي بندیزونه په اګست میاشت کې ولګول.
غرمنۍ خبری خپرونه. لا ازادي راديو.
او په دې برخه کې به واری چې د موټر جوړونې شرکت لامبورګینی په پام کې لري اندروید موبایل جوړ کړي. نور بل اسمت سروان خبرو.
د قیمتي موټرو یو مشهور کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښې په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچه ده. شاتنې کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل دی. پروسیسر یې 840 رامه 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموري 40 گیگا بایټ او 128 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې دي. د الفا 1 بیټرۍ 3250 ملي امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېدای شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری تا اومده ایم کل کنزیمو ای زور است یا بیش
به حوز گوره در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو. زبو شغله ازادي رادیو اوري کچيري د انټرنټ اسانتي لرينو کولای سي از مخ پرونی په ژوندۍ بڼه پر د ازادي رادیو پروي پنه هم وکوري او از مخ مطالب راپورنه او خبرونه ولولې پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو لکه څنګه چې تاسو هم پته ده د لوی اختر شپې ورځي تازه تیر سوي دي او د اختر چې ډیر خلک د قرباني اختر هم بولي لکه لنومه چې اشکاري تر ډیره د قربانيو او په بيوزل خلکو د پیرزوګانو رنگ لري. په دې اختر کې ډیر خلک قرباني کوي او د چې د دغه قرباني اورسته د چاپیریال ککړتیا ته څومره توجه سوي ده یا څومره باید ورته توجه وسی د بده یو شمیر کابل اوسیدونکو په ژغونه کې وورو.
زما خپل د امسایګانو د دوستانو د مشرانو د کشرانو دغه هیله ده چې تاسو دغه قرباني کوئ دغه پوستکی دغه وازی خپل په ځایانو کې واچوئ. کثافت دانانو تاسو ته دولت یې خدي ولې ما کثافت دانانو کې نه چوي تاسو خپل وړو وړو کوچنیانو ته زامنو ته ورکړئ چې دا وي چې کثافت دان هغه وي چې سړک په مینس کې خطا کې سړک مینس کې چې خطا کې دلته یو مریضم تیریږي یو خم تیریږي یو بدم تیریږي چې ټول خپل پوزونه کلک تړلې دي وروره غوا چې فقط ته دلته شې شې وي نوم د شي بچو نوم د قربانی بچو نوم د دولت بچو دې کې موږ دولت اصلا نه ملامت و دې کې موږ او تاسو عام خلک ملامت یو وروره غوا پوسټه کې سرونه لري خپې ارشي خطا کوي دلته ما خطا کوي خیر د قلت لار شي خیمه ماجرین راغله قسپینګرو ته ورکه هغه ماجرینو ته ورکه چې درته دعا وکي او تاسو راغلي استه سرک په مېس کې خطا کوي ولی
دا خلق خو ملامت نه دي شروارې دي کوم ملامت دا دلته هغه نشته کثافت دانی نشته خلق مجبور دي چې باندې خطا کوي که کثافت دانی وای او خلق نه شي دا خلق ملامت دي منګ چې ګورو کثافت دانی نشته دا کیا وی ډاک دا مجبور ته لاندې خطا ګانل تخکاریږي اډا کیږي منګ ګورو او ماشوم راځي لاندې خطا کوي
روره په ښار کې بوی دا تافون دا د قربانی لوجنه دا خلک د منګه دونه توجه نه کوي وطن د منګه غوند مشترک کور ده که هر وروري د منګه باید دې ته توجه وکي دا وطن د منګه کور ده. شخصا کزه ما هم یو ټیکسی وانه مورور غل دې ته توجه کوم په دې خاطر چې خار ده بوی ورکسي دغه سي مرز ورکسي لدی وطن بس دغه یو خواهش لرم زل غوند هم وطنان نه دې ټکی ته توجه.
د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل چې په کابل کې د قربانیو وروسته د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په اړه راستولې و.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0700 225 55.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، که چیرې غواړئ چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ، پته مو ده azadiradio.com. نور نړیوال راپورونه لرو، خو دم ګړی په کابل کې 4:30 دی. سالی محمد سالی د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي په چهاردرې ولسوالۍ کې له شنبې راهیسې تر نن سهار پورې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 24 وسلوال مخالفان وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي. جمهوری ریاست وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړه سي. د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ نن د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرح بحث وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلي دي. د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر 14 پیل شوې وي، د شاوخوا زرو لن مهاله کارکونکو لخوا پر مخ روانه ده. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. ملګري ملتونه وایي د اګست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل سوی، نږدې 90,000 کسان چې ډیری د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلادیش ته رسیدلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې د ځان او د خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ټرمپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله 16مه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی.
سلام محمد سلیت خامنه چې د دې مال مهم خبرونه ورول. دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان او نړۍ اړوند نورو راپورونه ته هم ورسو، سپورتي خبرونه به له مرزي احمد سید خبرو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2009 میلادي کال د ملتونو چم سیالۍ ته د لار موندلو په هدف سبا شپه له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:00 او 10 دقیقې پیلیږي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې دوه د سفر پر وړاندې له عمان څخه ماته وخوړه. افغانستان له اردن، کمبودیا او ویتنام سره په یوه ګروپ کې ځای لري. اردن د 4 امتیازونو په درلودو لومړی مقام، کمبودیا د 3 امتیازونو په درلودو دوهم، ویتنام د 2 امتیازونو په درلودو دریم او افغانستان د 1 امتیاز په لرلو سره د جدول په اخر کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ 5 پړاو را روانې سیالۍ له نویو نوښتونو سره ترسره کیږي. د کرکټ بورډ پرمختیایي مدیر بشیر سنگزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په پام کې ده چې په دغو سیالۍ کې زیات شمېر بهرني لوبغاړي، روزونکي او تبصره کوونکي ګډون وکړي. هغه وایي چې په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا د لوبغاړو ترڅنګ د زیمبابوې، سریلانکا، عمان او یو شمېر نورو هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ خوند به ورسره ډیر شي. پام کې د چې د شپږیزه لیګ د سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 19 پایل او د همدې میاشتې تر 22 دوام وکړي. سپین غر زمریان، کابل بازان او مسینه کتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. او د بلژیک د فوټبال ټیم د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړه. د بلژیک د فوټبال لوبډلې یونان ته په خپل کور کې 2-1 پر وړاندې ماته ورکړه او په دې سره د 2013 میلادي کال نړیوال جام فوټبال سیالۍ ته لار وموندله. د 3 امتیازونو په ګټلو سره د بلژیک د امتیازونو شمېر 22 ته ورسید او له بوسنیا څخه 8 امتیاز مخکې شو. د سپورتي خبرونو پای.
د دوستانو مخکې تر دې چې نور راپورونه ته ولاړ سو، البته یو مهم راپور دا چې په برما کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر دغه حکومت باندې، پر دغه هیواد باندې سخت انتقادونه سوي دي. دا راپور به وروسته راسي. لومړی د افغانستان یو مهم خبر لرو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ک پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دغه شان دوام ورکړي، نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکې نورې هم خراب سي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ښه چانس لري چې له افغانستان سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. په همدې وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې پاکستان د سیاسي مذاکرې له لارې له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینې او عملي همکاري وکړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي، د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان د ترهګرو په وړاندې کوم مبارزه کوي، افغان دولت او حمایت ته یا ترهګرو ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خرابې شي، افغانستان اوس پر یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې په بدلېدو دی، نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلېدو دی، چې پاکستان به دې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا او هېوادو سره ولري، نه یوازې دا چې د هغه څخه به بې برخې شي، بلکې دوی به د هغه نړیوالو فشارونو سره هم مخ شي چې اوس یې په دغه ستراتیژي کې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ار کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی دغه شان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې رد کړي دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړي دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنا ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپل هېواده وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي، دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي. هغه وایي یعنی د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې یوازې افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغې پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسمیار وایي پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
ازادي راډیو پر منځنۍ سپا دولس شپږ نوي او د اف ام پر سلاشه اره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. اوس موضوع د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې هغه ارقام چې د مځکو خپلواکې ادارې وړاندې کړي تر هغې زیاتې دولتي مځکې په افغانستان کې غصب سوي دي. د دغې جرګې غړي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې د غصب سوي مځکو د بېرته راګرځولو په هدف خپله اراده پیاوړې او قانون پلی کړي. د افغانستان د دمکو خپلواک ادارې ویلي په دیرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه مځکه غصب شوې ده چې تر ټولو زیاته یې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. یو ځل بیا رحمت الله افغان ترزو په دې اړه نور جزئیات راخلو.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي په دغه هیواد کې د ځمکو د غصب پراختیا اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم ارقام چې په دې برخه کې د اړوندو ادارو لخوا خپاره سوي دي تر هغې هم زیاته ځمکه غصب سوې ده.
په مجموع کې چې دا کوم ارقام دي شاید د دینم زیاتې، ځکه چې افغانستان ډېر پراخ ځمکې لري، ډاګونه لري، او په خار کې د توسیع لپاره مثلا جلال آباد کې یا په کابل کې یا مزار کې یا ایرات کې یا کندهار کې یا کندوز کې په نورو ځایونو کې چې کوم ځمکې نیول شوي دي، کېدای شي دغه ادارې سرسري ارقام د دینه زیات هم حتی غیر قانوني د تصرف لاندې راغلي وو او سو استفاده تی شوی.
نوموړی وای د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو او قرباني سوي ده. ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شوی دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې هدف اراده پیاوړي او هلې ځلې تیزی کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر مریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز ولري. ولسمشر دغه شان ویلي و چې 400,000 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغو څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخنیولې. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې. د دغه ادارې ویان غلام حسین رحماني وای په دیرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب سوي چې تر ټولو زیاته ځمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده.
عامل 15,831 نفر غاصب.
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوي دي 15,801 کسانو له لورې په شاوخوا دیرش ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب سوي او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بېلابېلو برخو کې کټګوري سوي ده. کاغلی رحمانی وای چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروسته کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړي ده. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای په غاصبینو کې قومي مشران، یو شمېر فرصت طلبه دولتي چارواکي، د سیمې بانفوزه خلک او همدا شان د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. کاغلی رحمانی همدا شان زیاتوي چې د نوی مقررې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس ورته یوې سیمه ییزې مسلې ته د چین ولسمشر د روسیې، هند، برازیل او جنوبي افریقا پر مشرانو غږ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد د یو آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. هغه دا څرګندونې د بریکس په نوم د 5 هیوادونو چې چین هم یو غړی دی سرمشریزي ته وکړې. نوري اس نوري په اړه تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر د بریکس د ډلې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړۍ کې په زیاتېدونکي ډول د سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي او د نړیوال نظم په چاره کې لا فعاله ونډه واخلي. شی جین پینګ دغه څرګندونې د هغو 5 هیوادونو چې په نړۍ کې د سترو اقتصادي قدرتونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي سرمشریزې ته چې نوموړی کوربه دی وکړې. پر دغې دوه ورځنۍ سرمشریزې د شمالي کوریا پر سر نوي کړکېچ سوری غوړولی دی. شی جین پینګ د برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا مشرانو ته په دغې کلنۍ غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د یکشنبې په ورځ پرانستل شو وویل چې موږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې نړیوال نظم رامنځته کړو چې ډېر درست او عادلانه وي. شی جین پینګ زیاته
کړه
موږ باید هڅه وکړو چې یو آزاد نړیوال اقتصاد رامنځته کړو، آزاد سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو او هغه آسانه کړو. په ګډه د نړیوالو ارزښتونو یو سیستم رامنځته کړو او داسې یو متعادل نړیوال اقتصاد ته ورسیږو چې په نړۍ کې ټول په هغه کې سره یو ځای شي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالي سیستم او د مالي چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې بریکس د فضایي څېړنې، روغتیایي خدماتو او د امنیتي معلوماتو د تبادلې په برخو کې هم همکاري پراخه کړي. پوتین همدارنګه د بریکس لخوا د انرژۍ د یو څېړنیز مرکز د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې د ده په وینا د غړو ترمنځ به د انرژۍ په اړه ډیالوګ ته پراختیا ورکوي. د چین په شیامن ښار کې دا د بریکس د ډلې نهمه کلنۍ سرمشریزه ده. د سرمشریزې ته تاجکستان، مصر، کینیا، مکسیکو او تایلند هم چې د بریکس پلاس په نوم یادیږي رابلل شوي وو. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري، د نړۍ د کورنیو ناخالصه تولیداتو په سلو کې دوه ویشت نیم جوړوي.
او د میانمار یا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي اون سان سوچی په دې هیواد کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجنسی تر راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزای او ځینې آسیایي اسلامي هیوادونه د هغو انتقادونو مشري کوي چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د ځپلو په خاطر د میانمار پر حکومت او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکو برمایی رهبر اون سان سوچی کیږي. اون سان سوچی چې عملاً د میانمار د ملکی مشر په توګه پیژندل کیږي، له دې کبله چې له روهینګیا مسلمانانو سره د تشدد په وړاندې پټه خوله پاتې شوې، له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. ځکه د دې کړکیچ له پایله تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي. ملالی یوسفزای پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، هر ځل چې خبرونه اورم د روهینګیا مسلمانانو ته مې زړه ټوټې ټوټې شي. ملاله چې د طالبانو له یو بریڅ خژوندۍ پاتې شوې زیاتوي، په تیرو څو کلونو کې مې له روهینګیایي مسلمانانو سره چلند په وار وار غندلی، خو تر اوسه هم منتظر یم چې د نوبل د جایزې ګټونکي اونګ سان سوچی به د تورته اقدام وکړي. د روهینګیا مسلمانانو کړکیچ له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د میانمار ډیپلوماتیک اړیکې هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په میانمار کې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د لوینا څو ساعته مخکې په جاکارتا کې د میانمار سفارت ته یو پټرولي بم ورغوزار شو، او له هغه مخکې پولیسو په همدې سفارت کې د بمی حملو دوه هڅې شنډې کړې. همداراز لسګونه کسانو د دې سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د تشدد په پیښو کې د روهینګیایي مسلمانانو د مړو د شمیر د زیاتېدو او له خپلو مینو د هغو د جبري استولو کبله ژور اندېښنه لري. په ماليزیا کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، هم په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د تشدد په وړاندې اعتراضونه وشول. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو، ویلي هغه ویرونکې ستونزې چې زمونږ روهینګیا ورونه او خویندې ورسره مخامخ دي، د میانمار او سیمې د ښېګڼې لپاره باید حل شي. څارونکو له پخوا راهیسې اټکل کاوه چې له روهینګیا مسلمانانو سره دا ډول چلند ښایي د وسلوال مقاومت او د نړیوالو جهادي ډلو د ملاتړ باعث شي. د راپورونو له مخې د میانمار په لویدیځ راخین ښار کې د دولتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ د جګړو له تودېدو وروسته په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا نوي زره روهینګیایي مسلمانانو خپل کورونه پریښي او بنګلادیش ته کډه شوي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې کېدې، او روهینګیایي مسلمانان اپارتاید یا نژادي توپیر ته له ورته ستونزو او د آزادانه تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ وو. خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې سیمه کې تشدد وروسته له هغه زور واخیست چې د روهینګیایي وسلوالو یوې ډلې پر سرحدي پوستو حملې وکړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د میانمار پوځ ښایي د دې وسلوالو پر ضد د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په قومي تصفیه یا جنوسایډ لاس پورې کړی وي.
او د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اوس هم اورېدو ته تاسو ربولم له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
یو کلی زر ژغونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلم له خپل پلار دلاور خان سره د ګلالۍ د مکتب ویلو خبره یاد کړه. خان دلاور خان په غوسه شو او د ګلالۍ سبق ویل یې مهم ونه بلل. اوس په واورو چې د چا په ستوني کې د سرکړي چرګ غوښه او وچه ډوډۍ نښتې ده.
هې یا رب ساده گله زود باد مسلمان زیاد دا کار غان در تا خوشحاله دی تو گوره چی ویلی دی واقعی اتن در تا واچه و زود باد مشه رازه بده ونه لانده که نه او ونه تا تکیه اوکا یو دیر خزیره می در تا ساته لی
زیره دی پا گل بدل خبره داده چه لدیر الوگی می پستر گو تو رو سپین رازی توائی که
وای وگی بانی آدم زودی پاد مشا زما پوزه در اپریکلا داده آقا خردم در پوره و خندلی
زا نمی پتا پوری خندلی چه دو موسا گل گندی ملما در تراغلی خود تی پا قدر نپویگی که دخوارا اکسی دی نی را وڑی نو داده لارم در نه نا دی سیره اورم او نا دی خبره
تو کینا زوره وره تو کینا دا دا ولسوالای دا بازازا مدر تا سرکڑای چرک را وڑای دا سر واقلا او دا دی مزدار و تونی جوس
تو مزدار چر دیر او
زود پت موشه در کنر بانده وشون لکه چو دا واکر غاله دا نظره کره
خدا دا
کفا وله که دستونی دا مره شاره وکر
پاپره وی کورده وطن خدا درد گولیا وستی زیره وی دا دورده لخوارو لخواسه مواتلم
خموسا گولا ساده گولا زیره می در بانده ستاورار گل با پایداشی انشالله خدای داد ملگره با دی پلار چی ده خیره
واو مبارک شا مبارک ده صبر چه پده میدانه که چنه در تا بخورزو وطره ده چرکی سر پلار تسوه
بچا یو پختنه می در نکولا خو خپکی گی خوبه نه
خپا خواستی بیم خود دی پختنه او که
مامم دا پختنه کولا ولی خپایی؟ زمان سر خودی بخود داره و گرده و
استاد را دی خدای خوشحال لری خود سر بسه و گره نمایی جونیم ندیر اغلی
وی ریختی هوایی زکیه و کریمه خو بیا ندیر اغلی مینه و سی زهره و بلقیس خو یوام نخ کری دا بزکه نرازی چه لکانی پلارکی ازاروی و بیزای خبری ورتکوی
او خود زینی تای کورانه او پلانونه اجازه نوار کمی او زینی ایده الکان آزار او بعد خبرو پتنگی کری دی زنه پایی که مچی مونگا جونی با بزی خالکو کسنگا جوان کمو
دو خوده کسترگی دی جارشم اما تدیم جنه را وستا موک چه خدا انجونی پیدا کریو نو ده دیل پارا خونه یو چی سری والا کندی پس پا کستر گره تاو گوری
فرزانه لما سر بیا یو بلا اندیخنام ده
ده چش اندیخنه
زبایم چه دزمو که تا سورو نبام جون نسه آزان ور کوی
هم دست باوی اینو گولی داری خور رو دخپل خور پا خطر ده بل انجله ایزد که ولی دال بناو دنجون ازاراول دیره بدا نروغی ده باید دادی چی لیوی مخیل وطن نوره کشی
ده خواهی آقا ده موگا دست خود مکتب دارم بی خبره کرده خب بکار ده چی لاز ترزن گینونو او ده خبره تر یوزای ورسو
سلام زویا زود اصلیشم
وی موریته رازه
مور دی جاش اسلام زویا ماوی تصور چی دی زوی خواگی خبری میوارم چای چار مغز نقل و بادام با هم ارسر اخورم
نوش جان دیشه مور جانی داده چایم تیار دی تدلتا مخام اخراتا که نه در رسی تصور چی دا بالشتم درکم چی پا دارده داره چای وزکی
خیر سی زوی
مورې، دا د پیاله او دا دم د نقل او بادام او قاب.
اسلام زویا، اوس تر ته خوږی خوږی خبرې وکړه چې له نقل او بادام نه هم خوږی راولګیږي.
خو مورې، ستا د زوی لاس تورې بشو څټلی دی، د خوږو خبرو په ځای زړه له ترخو خبرو ډک دی.
وی زویا، دا څه اورم؟ خدای مکه، ستا او د ګلالۍ تر منځ خو به څه خفګان نه وي راغلی؟
نه نه، بې غمه اوسه مورې، زه ګلالۍ ډېر سره خوشحاله یو. خو
شکر خدایه، زما زړه خو نږدې و چې له ګوګله ووځي. ښه اسلمه زویه، اوس دا راته ووایه چې بیا پېښه څه ده چې خپه یې؟ یوه پیاله چای دې هم نه دی څښلی.
داسې ښکاري چې پلار مې په خپله خبره نه دی ولاړ.
په کومه خبره؟
له ګلالۍ سره یې قول کړی و چې تر واده وروسته به یې سبق ویلو ته پرېږدي، خو اوس مې پلار په دې خبره غوږ کون کړی دی.
وی زویه، ارمان چې دا خبره خو مې نه وای اورېدلې. پلار دې د کلي خان او مشر دی، د یو خان او مشر چې لوز او قول نه وي له کشرانو خو ګیله نشته.
ته ښه وای مورې، قول ماتول نه په دین کې ښه دی او نه د خلکو په رواج کې.
مور دې جار شه په دې هوښیاره خبره. خو ګوره زویه، دا دې زولۍ درته غوړوم
مورې،
چې ته به زما خبره منې او یو کار به کوې.
مه کوه مورې، ګناهګار دې کړم. زولۍ ولې راته غوړوې؟ ته زما مورې، په ما حق لرې. که ستا نرې خبره ونه منم ښه بنی آدم به نه یم او شیدې به دې راونه بشې.
شیدې مې پاکې در بخلي دي. خو ګوره زویه، زمان ګور ګلالۍ د چا خبره په یوې پاچایې ارزي. د هغې زړه ډېر نری دی، ویرېږم چې اسینه زړه یې مات شي. ته به نه ورته وایې چې خان کاکا یې مکتب ته نه پرېږدي؟
ښه سمه ده مورې، ترا که لاس دې
لاس مې
ستا حکم د پاچا تر حکمه مچت دی او غلام اسلم خان دې په سر او سترګ منلی دی.
جار جار له دې خواږه غلام نه مې جار کې. اسلمه زویه، زما مقصد دا دی چې زه دې له پلار سره خبرې کوم. د ګلالۍ سبق ویلو ته به خامخا یوه لاره پیدا کوو.
مامور صاحب قیم خانه، خبر بنه چې د مجلس خونې ته مامورین ولې راغوښتي دي؟ نه پوهېږم مامور صاحب زمانه، خو داسې ښکاري چې ښه درنه خبره به وي. ته څه پوه شوې چې بیا دې تله پسې راواخیسته؟ خبره دې وتلله او درته معلومه شوه چې درنه ده.
بس نو هغه د چا خبره تا چې چپ کړې ما وایې چې وربشې دي.
نه ګورې، د غونډې د خونې ټولې چوکۍ ډاکې دي. هغه دي درګار د نور مامورین هم را روان دي. ته ښه وایې، هغه دي طیبه لیلا او مریحه دي هم راغلې. په اصطلاح د ښځو د حقونو د اول صف علمبرداران یې.
یاره زمانه، یو خو تا ته حیران یم، له ښځینه مامورینو سره د کینه له زړه نه ونه ایسته.
ټوکه مې وکړه مامور صاحب قیومه، ستا زړه دی چې په دې وړه خبره مې اوس نړیوالې محکمې ته کش کې؟ که څنګه
نړیوالې محکمې ته دې نه کش کوم، خو ته دې هم خوله د خوندې پستن وګنډه. هغه دی رئیس صاحب هم راغی.
اوس به نو چې څه په دې کې وي، رئیس صاحب یې په څمڅه کې راوباسي. رئیس صاحب، د ټولو مامورینو اندېښنه ده، وایي چې داسې ناڅاپه یې ټول څنګه راغوښتو؟
مامور صاحب زمان ښه وایي، زموږ شوبو ته مخکې کومه اطلاع او خبر نه و راغلی. ټول حیران وو چې څه خبره به وي.
مامور صاحب طیبې او مامور صاحب زمان، ستاسو اندېښنه په ځای ده. خبره دا ده چې ادارې د یوې مهمې خبرې پریکړه کړې ده، اوس یې له تاسو سره غواړو چې شریک کړو.
رئیس صاحب چې ادارې پریکړه کړې ده، نو خامخا به د ټولې ادارې په ګټه وي.
د ټول ادارې څه چې د ټول وطن په ګټه ده.
دا خو به نو غوړي نور هم غوړ شي.
خو رئیس صاحب، چې داسې خوندوره خبره ده، بیا خو یې زر ووایه چې زموږ زړونه لکه ماشومان ورته ناکراره شول.
محترمې طیبې، زه منم چې د میرمنو زړونه ډیر عاطفي او مهربانه وي. تاسو چې د وطن د ګټې خبره واورېده، نو خامخا به ورته خوشحاله وي.
همداسې ده رئیس صاحب، خو د میرمنو او نجونو تر څنګ نارینه مامورین هم د وطن د آبادۍ په خوشحالۍ کې را شریک دي.
تاسو لږ آرام شئ چې اصلي خبرې ته راشو. اصل خبره دا ده چې زموږ اداره به وروسته تر دې د نارینه وو تر څنګ د خزینه مامورین حقوقو ته هم ډیر پام کوي.
نام خدا رئیس صاحب، زموږ اداره دې ژوندۍ وي. واه واه
عزیزانو، خویندو، اورونو زمنګ استاسو خويندې اورونی کخي وروزل شي د کار او تعلیم زمينه ورته جوړ شي تر سړیو او د دنیا تر خلکو هیڅ کمی نه دی. زمنګ د دفتر خزینه مامورینی کزین شکایتونه لري، مثال د لمانځه ځای خنه ده یا په دفتر کې کودکستان نشته یا بل کومه ستونزه، باید ورته پام وشي چې زمنګ اداره د ټول وطن د ادارو لپاره یو مثال وګرځي.
یار رئیس صاحب، زه خوایم چې دا وړې بشړې نشي، خلای شه خپله د کلب شه، هسې خوشي جنجال مه جوړوه.
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د هلکانو د ازارولو لډاره ډیر انجنیر ټولګی ته نوې راغلې.